په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو نیم ساعت خبری مجله پیل سوه. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. ستاسو د روژې د طاعتونو او عبادتونو د قبلېدو په هیله نن دوشنبه ده، د وریا حمل 28 د اپریل 18 د روژې مبارکې میاشتې 16 په پیل کې خبرونه وړاندې کیږي. بادغیس کې د قران کریم د یو نسخې د سوځولو په تور د یو کس د وژل کېدو په اړه زده نقیز څرګندونې کیږي. بادغیس کې د طالبانو امنیه قمندانۍ پرون په یوه خبرپاڼه کې ویلي دغه پیښه د قادس ولسوالۍ دار بابانو په کلي کې هغه وخت سوې چې یو تن چې قران کریم یې قصدن سوځولی و او له سیمې د تښتېدو هڅه کوله د یوه بل کس لخوا د وسلې په مټ وژل سوی. خو ځینو محلي سرچینو ازادي راډیو ته ویلي چې دغه کس چې رواني حالت یې هم سم نه و د تناره تر څنګ له خپلې ښځې سره چې له روژه ماتې مخکې قرآن لوست شخړه کوي چې په نتیجه کې قرآن تناره ته ولیږي او سوځي. د دغو سرچینو په خبره د سیمې ملا چې له دغې پیښې خبریږي طالبانو ته خبر ورکوي او طالبان دا کس له ځان سره بیایي. د دغو سرچینو په خبره طالبان دا کس وژني او مړی یې کورنۍ ته ورکوي. دا ګرانه ده چې دغه ادعاوې په خپلواکه توګه تایید سي. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت په اعلامیه کې په کندهار او هلمند ولایتونو کې تر بل امر پورې تعلیمي مؤسسې وتړلې. ویل سوي دغه پریکړه د مؤسساتو پر یو شمېر فعالیتونو تر ملاحظاتو وروسته سوې. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکول سوي. تر بل امر پورې د تعلیمي مؤسسو د تړلو پریکړه داسې وخت کېده چې طالبانو نجونې تر شپږم ټولګي پورته له نور تعلیم منع کړي. دغه راز نجونې او ښځې له پوهنتوني زده کړو هم راګرځولې دي. د طالبانو دفاع وزارت د ټولو اړوندو ادارو او جزو تامونو مسؤولانو ته امر کړی چې د کوچني اختر په شپو ورځو کې دي د خوښۍ ډزې نه کوي. د طالبانو لوی درستیز په سیح الدین فطرت په هغه غږیز پیغام کې چې د دفاع وزارت مطبوعاتي دفتر پرون رسنیو ته استولې، د طالبانو ټولو غړو ته امر کړی چې هوایي ډزې دې نه کوي او د خلکو لپاره دي د اختر په ورځو شپو کې د امن فضا رامنځته کړي. نن د روژې 16 ده او اختر ته یوازې یو څو ورځې پاتې دي. تر دې مخکې د طالبانو وسلولو په اخترونو او نورو مهمو مناسبتونو کې هوایي ډزې کړي چې په ځینو کې عامو خلکو ته هم زیان رسېدلی. د روغتیا نړیوال سازمان وایي په سوډان کې د پاوز او د چټک ملاتړ د ځواکونو په نوم د ځواکمنې ملیشه ډلې ترمنځ په شخړو کې د مړو شمېر 380 او د چاپیانو 1116 ته زیات سوی دی. دغه شمېر کسان د پنجشنبې له ناوخته په خرطوم، جنوبي کوردوفان، شمالي دارفور او نورو ساحو کې وژل سوي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د سوډان پلازمینه خرطوم کې چې 6 میلیونه کسان پکې ژوند کوي روغتونونه د تیرو 2 ورځو جګړو له کبله ډک سوي دي. د 9 روغتونونو له ډلې په زیاتو هغو کې کافي وینه او نور طبي وسایل نه پیدا کیږي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون یکشنبه په مسکو کې د چین له دفاع وزیر لی شانګفو سره وکتل او دواړو د چین او روسیې ترمنځ د پوځي همکارۍ ستاینه وکړه. دواړو هیوادونو ویلي چې مشارکت یې سرحد نه لري. د چین ولسمشر شی جینګ پینګ تیره میاشت په مسکو کې له پوتین سره کتلی و. د رویټرز اژانس په وینا له کله چې مسکو د 2022 کال په فبروري میاشت کې اوکراین ته لسګونه زره سرتیري استولي، روسیه او چین خپلو کې اقتصادي، سیاسي او پوځي اړیکې پیاوړې کړي دي. خبرونه مو د 15 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. په دې خبری مجله کې د دغو مسایلو تفصیل اورئ. د ملګرو ملتونو یوه اداره وایي که د افغانستان لپاره غوښتل سوې بسپنه ترلاسه نه کړي افغانستان به له داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په تیرو څه باندې 2 لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په دې اړه د یو متخصص خبرې هم اورئ.
د وچکالی په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کیږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي.
هند کې یو ښوونځی چې پخوانی حکومت یې ملاتړ کاوه اوس د تړل کېدو له ګواښ سره مخامخ دی. دا هم اوري چې د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیله وایي چې تر اوسه شاوخوا 30 تنه افغانان په کراچۍ او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي.
په کراچۍ او د سند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر 30 پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوي دي.
کندوز کې د دیګونو او حلبي لوښو جوړولو پر صنعت هم راپور خپرو.
په دې کارخانه کې موږ د لکار کو دارمنو وبکې او تولید د خپل وطن نه ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي. سره
په بهرنۍ مسایلو کې اوري چې ایران څو کسان په 2020 میلادي کال کې د یوې اوکراینی الوتکې د ویشتلو په پیښه کې د لاس درلودلو په جرم په بند محکوم کړي. په خبري مجله کې د افغانستان مسایلو ته د نړۍ په مطبوعاتو کې هم کتنه کوو. د خبري مجله تر 15 بجو دوام کوي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي اداره اوچا خبرداري ورکوي ک هغه مالی سرچینې چې روان کالي افغانستان کې له میلیونونو اړو کسانو سره د بشري مرستو لپاره غوښتنه کړي تر لاسه نه کړي. دا هیواد به له داسې قحطۍ سره مخامخ سي چې په څه باندې دوو لسیزو کې ساری نه و لیدل سوی. په عین حال کې د چاپریالي مسایلو کارپوهان د قحطۍ یو مهم عامل وچکالی بولي او وایي د کلونو وچکالی په دې هیواد کې د خلکو اقتصاد په تیره د هغوی چې په کرنه او مالداري بوختي ځپلی دی. نور په دې راپور کې
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي په داسې حال کې چې مالي سرچینې د اوچېدو په حال کې دي د دې ډېر خطر شته چې افغانستان له داسې قحطۍ سره مخ شي چې 15 کلونو کې به یې ساری نه وي لیدل شوی. اوچا دغه خبرداری پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې ورکړی او په افغانستان کې د روان بشري وضعیت په اړه په ریلیف ویبپاڼه کې په دې اړه نور معلومات ورکړي او ویلي دي چې په افغانستان کې نږدې 40 میلیون وګړي له سختې لوږې سره مخ دي. 6 میلیونه یې قحطۍ ته یو ګام ورنږدې دي. اوچا ویلي که عاجل مالی مرستې چې دوی غوښتنه کړې ډاډمنې نه شي افغانستان به له یوه پراخ بشري ناورین سره مخ شي او زیاتوي په دې هیواد کې اوس دومره خلک د قحطۍ له خطر سره مخامخ دي چې هغه په نړۍ کې تر ټولو لوړه شمېره بلل کیږي. اوچا همدارنګ وایي د منځنۍ ها د خورځواکۍ کچه هم په دې هیواد کې بې ساري حد ته رسېدلې او اټکل کیږي چې 4 میلیونه ماشومان امیندوارې او شیدې ورکوونکې میرمنې به سږ کال له شدید خورځواکۍ سره مخ وي. په عین حال کې د افغانستان لپاره د روغتیا د نړیوال سازمان څانګې هم پرون یکشنبه په یوه ټویټ کې وویل چې په افغانستان کې د خوړو د جدي نه خوندیتوب اغیزې ویجاړوونکي دي. WHO په یوه ټویټ کې ویلي چې په دې هیواد کې 40 میلیونه کسان له خوارځواکۍ، ساري ناروغیو او نورو روغتیایي ستونزو له خطر سره مخامخ دي. په افغانستان کې د بشري ناوړه وضعیت او د خوړو د بحران تر شا ښایي ډېر عوامل پراته وي، خو کارپوهان د قحطۍ یو مهم علت هم وچکالی بولي. د چاپریالي مسایلو پوه عبدالولي مدقق وایي په افغانستان کې د اقلیم د بدلون په نتیجه کې رامنځته شو پرله پسې وچکالیو د خلکو پر اقتصادي ژوند ډېره ناوړه اغیزه کړې. په تېره محلي اقتصاد چې د ده په خبره د قحطۍ په مخنیوي کې مهم رول لوبوي ډېر ځپلی دی.
د وچکالي په نتیجه کې هغه د کورنۍ اقتصاد یا د کلي یا محلي اقتصاد ضعیفه کېږي، په بعضې مواردو کې حتی له منځه ځي. له منځه تلل یې باعث د دې ګرځي چې زموږ هیوادوال هغه کوم سنتي شکل باندې سیزون مخته بیایي مجبورې کیږي چې خپل مسیر د ژوند ته تغییر ورکړي، چې دا ښه کار نه ده.
د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره اوچا وایي د افغانستان لپاره د بشري مرستو رسولو د پلان د عملي کېدو لپاره روان 2023 کال د 4.6 میلیارد ډالر بسپنې غوښتنه کړې، خو د دې کال د لومړیو 3 میاشتو تر پایه یوازې 2.5 میلیون ډالر ترلاسه کړي چې دا د ټولو غوښتل شوو پیسو څخه کم 15% ده. د اوچا په خبره د مالی سرچینو کموالی ډېرې مرستندوی ماسې اړې کړي چې میلیونونو افغانانو ته په دغو سختو شرایطو کې چې دوی مرستو ته اړ دي د ژوند ژغورنې مرستې کمې کړي. د خوړو نړیوال پروګرام په دې وروستیو کې وویل چې د بودیجې د کموالي له امله په تېره مارچ میاشت کې ونه شو کولی چې 4 میلیونه کسانو ته لازمې مرستې ورسوي او خبرداری ورکړی چې که په روانه میاشت کې هم مالی سرچینې ترلاسه نه کړي په دې هیواد کې به 9 میلیون وګړي د خوړو له مرستې بې برخې شي.
احتمال سته چې په هند کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی چې افغان زده کوونکي پکې زده کړې کوي وتړل سي. هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د جمعې په ورځ په یو راپور کې د هند د بهرنیو چارو وزارت په حواله ویلي دغه ښوونځی به د مالي ملاتړ د نشتوالي له کبله وتړل سي او زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول سي. سنا کاکړ راپور لري.
هندي ورځپاڼې انډین اکسپرس د هند بهرنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې د سید جمال الدین افغان ښوونځی به د بودیجې د نشتوالي له امله چې مخکې به یې د افغان حکومت لخوا مالي ملاتړ کېده د مې میاشتې په پای کې وتړل شي. د ورځپاڼې په حواله د دغه ښوونځي زده کوونکي به یې هندي ښوونځیو ته ولېږدول شي. د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو په دې اړه له ازادي راډیو سره له خبرو کولو ډډه وکړه، خو له موضوع یوې بخبرې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم او غږ یې په راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته په یوه لیکلي پیغام کې ویلي چې په افغانستان کې د جمهوري ریاست له سقوط وروسته د دغه ښوونځي لګښت چې 300 هلکان او نجونې پکې زده کړې کوي د هند بهرنیو چارو وزارت لخوا ورکول کېده. نوموړی زیاته کړه چې په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت هم د سید جمال الدین افغان لیسې مسؤلینو ته ویلي چې د دغه ښوونځي تعمیر دي تخلیه او زده کوونکي دي هندي ښوونځیو ته انتقال کړي و هم غوښتل چې د دغه ښوونځي د دوام او یا نه دوام د وروستۍ پریکړې په اړه په نوې ډیلی کې د افغانستان سفارت وپوښتو، خو د یاد سفارت د اړیکو مسؤول د دغه راپور تر خپرېدو پورې زموږ پوښتنو ته ځواب ونه وایه. د سید جمال الدین افغان ښوونځي د تړل کېدو د احتمال موضوع په هند کې هغه افغاني کورنۍ اندېښمنې کړې چې ماشومان یې په دغه ښوونځي کې زده کړې کوي.
د دې ښوونځي تړل د زده کوونکو په مخ یوه لویه ستونزه ده چې موږ هیله لرو دا ښوونځی خپل کار ته ادامه ورکړي او هغه کورنۍ چې ماشومان په دې ښوونځي کې زده کړه کوي که دا ښوونځی د دوی په مخ وتړل شي د هغې برخلیک نامعلومه وي او په راتلونکو کې یوه لویه ستونزه کورنۍ ته رامنځته کیږي.
په نوې ډیلي کې د افغان کډوالو یوه استازی شازیه کوهستاني وایي چې د دغه ښوونځي د زده کوونکو د کورنیو اندېښنې په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفارت سره شریکې کړي دي.
کورنۍ اندېښمنې دي او غواړي چې ښوونځی باید خلاص پاتې شي څو ماشومان یې زده کړې وکړي. موږ له سفارت سره جلسې درلودلې. دوی ژمنې کړي چې لا دوه میاشتې شته دوی به د هند د بهرنیو چارو وزارت سره هم خبرې وکړي. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د دې ښوونځي زده کوونکي دې هندي مکتبونو ته انتقال کړي.
و موږ غوښتل چې د دې ښوونځي له ځینو ښوونکو او زده کوونکو سره هم خبرې وکړو، خو دوی له خبرو ډډه وکړه. د هند په پلازمینه نوې ډیلي کې د سید جمال الدین افغان ښوونځی اوس مهال 300 نارینه او ښځینه زده کوونکي لري چې تر 12 ټولګي پورې په دري او پښتو ژبو وړیا زده کړې ورکول کیږي. دې ښوونځي په 1994 کال کې خپل فعالیت پیل کړ او په 2018 کال کې په لیسې بدل شو چې لګښت یې د تیر حکومت لخوا ورکول کېده.
دا ازادي راډیو خبری مجله.
د پاکستان په سند ایالت کې د افغان بندیانو یو مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان په کراچي او د سند په نورو زندانونو کې بندیان پاتې دي. افغانستان کې د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د دوی د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې ژمنه کړې چې تر کوچني اختر مخکې به ټول دغه بندیان خوشي کیږي. دا راپور پر همدې موضوع دی.
د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو یوه مدافع وکیل وایي چې تر اوسه شاوخوا سل تنه افغانان د ویزې یا نورو لازمو اسنادو د نه درلودلو په تور په کراچۍ او د سند ایالت د نورو ښارونو په زندانونو کې بندیان دي. د افغان بندیانو مدافع وکیل او د پښتون ژغورنې د غورځنګ غړي منیزه کاکړ تېر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې د ډیرو دغو بندیانو دوسیې بشپړې شوي او د نورو یې د بشپړېدو په حال کې دي او زیاته کړه چې که فدرالي حکومت وغواړي د ټولو قانوني پروسو له بشپړېدو پرته هم کولی شي ټول افغان بندیان خوشي کړي.
په کراچۍ او د سیند په بیلابیلو ښارونو کې دا مهال تر سلو پورې شاوخوا افغانان چې دي بندیان دي. په دې افغانانو کې اکثرو چې کومې قضیې دي د عدالت لخوا پوره شوي دي. که فدرل ګورنمنت وغواړي نو هغوی هم د عدالت د امر نه بغیر هم د امر جاری کولی شي د دې بندیانو د ډیپورټ.
اغلی کاکړ همدارنګ وویل چې د افغانانو د نیولو او بندیان نیولو بهیر بشپړ نه دی درېدلې او زیاته کړه چې په دې وروستیو څو ورځو کې یو شمېر نور افغانان هم د لازمو اسنادو د نه لرلو په تور نیول شوي دي. په عین حال کې طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې د بهرنیو چارو سرپرست وزیر مولوي امیر خان متقی له خپل پاکستاني سیال بلاول بوټو زرداری سره په وروستیو ټلیفوني خبرو کې د پاکستان په زندانونو کې د افغان بندیانو پر موضوع هم خبرې وکړې او له هغې وغوښتل چې ټول بندیان دې له کوچني اختر مخکې خوشي شي. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ یا احمد تکل رسنیو ته په یو غږیز پیغام کې د دې خبرې پخلی وکړه. ویل
دغه راز محترم متقی صاحب له نوموړي غوښتنه تر سره کړه چې د نیکمرغه کوچنی اختر تر رسیدو وړاندې د پاکستان په زندانونو کې بند افغان بندیان خوشی کړي تر څو هغوی وکولای شي اختر په کور تیر کړي.
ښاغلی تکل همدارنګه وویل چې په دې خبرو کې ښاغلی زرداری د بندیانو د خلاصون ډاډ ورکړ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د شنبې په ورځ په یو خبره کړې خبر پاڼه کې ویلي چې بلاول بوټو زرداری له امیر خان متقی سره په ټلیفوني خبرو کې د علاقې وړ یو لړ مهمو موضوعاتو په اړه خبرې وکړې. په خبر پاڼه کې په مشخص ډول په پاکستان کې د افغان بندیانو موضوع ته اشاره نه ده شوې، خو ټینګار شوی چې پاکستان یو سوکاله امن او ثبات لرونکی افغانستان ته ژمن دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت مرستیال وین حافظ یا احمد تکل دغه راز وویل لکله چې اسلامي امارات په افغانستان کې واک ترلاسه کړی، په اسلام آباد کې د سفارت او په کراچۍ کې د جنرال قونسلګری د هڅو پر مټې تر اوسه له 2000 زیات بندیان د پاکستان له زندانونو راخوشي شوي او بیرته خپل هیواد ته ستانه کړی شوي دي.
ازادي راډیو ته غوږ یاست. د کابل شار ځینې اوسیدونکي په شار کې دننه د خپل سرو هدیرو له جوړولو شکایت لري، وایي چې ډیری هدیرې استوګنیزو سیمو ته څیرمه جوړې سوي. په داسل کې چې د دوی په خبره هدیرې باید له شاره وتلي وي. نور جزئیات د نرګس مومن حسنزی په راپور کې.
ډیر یو ښه ځای ده، یو مثال یو ښه پارک پکې راځي، یو ښه مارکیټ پکې راځي، هلته هدیره ده.
د کابل ولایت اوسیدونکی مجیب الرحمن دی، وایي ډیری داسې ځایونه چې هلته باید د ماشومانو د لوبو ځایونه یا پارکونه وي، برعکس په خپل سرو هدیرو بدل شوي دي. نوموړی وایي که څه هم د ویرې کومه خبره به نه وي، خو بیا هم د چا چې د هدیرو ته نږدې کورونه وي، ماشومان یې ویریږي او یوازې له کوره نه وځي. د ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
باید چارواکي، مسول چارواکي باید دغه ته ټکی ته ډیره پاملرنه وکړي چې هدیره د کورو منځ کې چې د چا هدیرې څنګ کې کوري وای والا ویری مونږ ویری ګویا د هدیرې په څنګ کې کور ده کنه زی د هدیرې نه لري زی. چارواکي باید دې ته پاملرنه وکړي که چې هدیره د کورو څخه لري یو ځای ورته وټاکل شي، یو سم ځای ورته وټاکل شي، یو هلته هدیره جوړه کړي، داسې ځای چې آینده کې هغه د استفادې وړ نه وي.
محمد اسماعیل د کابل ښار بل اوسیدونکی دی. نوموړی وایي کور یې په قلعه زمان خان کې و، خو دا چې هدیره ورته نږدې وه او ماشومان یې ویرېدل کارتیناو ته کډه شو. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
چېرته چې یو خالي ځای وویني کوم ماشوم پیدا شي یا مړ شي ماشوم، دوی هلته هغه ماشوم خخ کې د هغه څخه کرا کرا هدیره جوړه کړي. هر ځس که مړی خخ نه شي، هر ځس هدیره جوړه نه شي، چې هلته کورونه یا کلی د هغه څخه هدیره لري په یو لرې سیمه کې په جوړه شي، نه به بیا ماشومانو سره ویره او نه به مثلا زما په سیر باندې خلک دې ته مجبوریږي چې د یو ځای څخه بل ځای ته کډه وکړي فقط د همدې خاطر باندې چې کور تر څنګ هدیره یې.
د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې کابل ښاروالي هم دا خبر مني، خو وایي نور به چاته اجازه ور نه کړل شي چې په ښار کې دننه هدیرې جوړې کړي او خپل مړي پکې ښخ کړي. د دغه ښاروالۍ ویاند نعمت الله بارکزي ازادي راډیو ته په خبرو کې وویل
د 20 کال گذشته شهر کابل
په تیرو شلو کلونو کې کابل ښار غیر پلاني رشد کړي، هدیره او اکثریت نور ښاري موارد په پام کې نه دي نیول شوي. خو د کابل ښاروالۍ له خوا شاوخوا 400 جریب ازمکه موسی سیمه کې پلانی هدیره په پام کې نیول شوې ده.
هدیره ماده نظر گرفته و
نه موړی وای نور به چاته اجازه ورنه کړل شي چې په خار کې د نه جوړو شوې هدیرو کې خپل مړه ښخ کړي. نعمت الله بارکزای د هم وای چې د ډیرو پخوانی هدیرو په اړه هم دوی غور کوي چې ورسته به پریکړه له خلکو او رسنۍ سره شریک کړي، خو خلک په انتقاد سره وای چې په موسهی سیمه کې پلانی هدیره د کابل ښاروالۍ د څو کلم مخ کې خبر ده چې لای هم د عمل بڼه نه د خپل کړي. د یادونه ته چې د طبي مارک ترڅنګ په افغانستان کې لسیزه جګړه او د میلیونو کسانو وژل کېدو، د پلازمېنې کابل په ګډون د دغه هیوا د اکثر ولایتونو پراخ ځمکې په هډیرو بدلې کړې دي چې کاره اندازې نه ده معلومه.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ. او سم د سیمی په اړه د راپورونو لمخه ایران د پاوز څو تنه غړي د اوکرين د یو مسافر وړونکو الوتکې د غرزولو په پیښه کې په لاس لرلو مجرم پیژندلې او هغوی په بند محکوم کړي دي. د 2020 کال په دې پیښه کې 1,600 کسان مړ شوي وو. نور تفصیل په دې راپور کې اوریدای شئ.
ایران د وسلوالو ځواکونو لس غړي په 2020 کال د یوې اوکراینۍ الوتکې د راغورځولو په پیښه کې د لاس لرلو په جرم په زندان محکوم کړي دي. د ایران د قضایي ادارې د یوې پاڼې له مخې د اوکراین د هوایي شرکت اړوند دغې مسافر وړونکې الوتکې د رانسکورېدو په دې پیښه کې 1,600 کسان وژل شوي دي. د ایران میزان آنلاین ورځپاڼې د راپور له مخې د دغو ځواکونو قمندان چې نوم یې نه دی ښودل شوی په 10 کاله بند محکوم شوی او 9 نورو ته د 1 تر 3 کلونو پورې د بند سزاوې ورکړل شوي دي. د راپور له مخې دا قضیه په دې وروستیو 2 کلونو کې په ایران کې یوه تر ټولو مهمه حساسه او پیچلې قضایي امپروسه وه او زیاتوي چې د دغه قمندان اجراءات د دغې الوتکې د رانسکورېدو سبب ذکر شوي چې هغه د وضعیت په اړه بې پروایي کړې او غلط تصور یې کړی و چې ګواکې د دښمن یو هدف یې انکشف کړی دی. د 2020 کال د جنوري په اتمه د اوکراین د هوایي شرکت پی اس 252 الوتکه چې کیفته په لاروه را نسکوره شو او ټول 116 مسافر او عمله وژل شول. ایران له څو ورځو انکار وروسته چې رسمن په دې پیښې کې لاس لرل ردول دا ومنله چې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب ځواکونو یوه جزوتام سهون په ډزو دغه الوتکه راغورځولې ده. تهران ویلی چې دا هغه وخت چې بغداد ته نږدې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپاه پاسداران انقلاب د ځواک د مهم قمندان جنرال قاسم سلیمانی د وژلو پر سر له متحدو ایالتونو سره کړکیچ اوج ته رسېدلی و. د اوکراینی الوتکې د نسکورېدو په دې پیښه کې اکثره وژل شوي د ایران او کاناډا اتباعو خو 11 اوکراینیان هم پکې شامل وو. د دغې پیښې د قربانیانو کورنیو د شفافې څېړنې او عاملانو ته د سزا ورکولو غوښتنه کوله. د ایران حکومت د هر قربانی کورنۍ ته د 150,000 ډالره تاوان ورکولو وړاندیز کړی و خو کورنیو د دغو پیسو له اخیستو ډډه کړې. کاناډا تیر کال وویل په دې اړه چې د الوتکې له نسکورېدو مخکې د سنجش شوی وي شواهد نه دي موندلي. د او پرمختللو صنعتي هیوادونو ډلې یا جی او هم تیر کال په یوه ګډه اعلامه کې وویل چې ایران باید دغې الوتکې د راغورځولو مسؤول وپېژندل شي.
له خبرونو ور اخوا
د خبرونه دی برخې ته مو بیا هم هرکلی کوو. په پیل کې به له ملالی بشیر څخه واورو چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونه کې د افغانستان په تړاو څرغلی.
د امریکا له متحده ایالاتونو خبرېدونکي ورځپاڼې باستن هیرالډ پرون په یو مطلب کې د افغانستان موضوع ته اشاره کړې ده او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل یې یوه شرمونکې پیښه بللې ده. د مقالې لیکوال زیاتوي هغه مختصر سند چې د بایدن د ملي امنیت شورا برابر کړی دی له افغانستانه په ګډوډ حالت کې د وتلو پړه پر پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ اچوي. خو د باستن هیرالډ د مقالې لیکوال د په وینا ناکامه وتلو ملامتي پر اوسنی ولسمشر جو بایدن اچوي او زیاتوي هغه د 80 میلیارد امریکایي ډالرو په ارزښت وسلې مهمات او نقلیه وسایط په افغانستان کې پریښودل. د لیکوال په وینا امریکایي پوځیان به له دې چې خپل افغان متحد خبر کړي د شپې په نیمای کې له بګرام هوایي ډګر څخه ووتل. لیکوال ورسته اشاره کوي چې پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ له افغانستانه په منظم ډول د وتلو په اړه یو تفصیلي پلان له مشخصو معیارونو سره چې طالبان هم ورته پابند وي برابر کړی و چې د نری آیات په صورت کې د وتلو دا پروسه درېدلای سوای. د مقالې په دوام راغلی خو د ټرمپ دغه پلان د بایدن لخوا ایسته واچول سو. د سمندري ځواکونو په خوانی ضابط وارګاس اندروز د کانګرس یوې استماعي غونډې ته له افغانستانه د وتلو په باب ویل دا یو غمیزه او د شفافیت د نه موجودیت نه توجیه کېدونکی مورد و. د امریکا د متحده ایالاتونو او نورو متحدانو ځواکونو تر 40 کلن پوځي ماموریت وروسته د 2020 کال د اګست میاشتې په پای کې داسې وخت له افغانستانه وتل چې طالبانو تر هغه دوی اونۍ مخکې پر کابل ولکه ټینګه کړې وه. د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې له افغانستانه د وتلو د څرنګوالي دفاع کړې ده. له هند خبرېدونکي ورځپاڼې اکنامیک ټایمز د امریکا پر قانونو د چین د پانګونې پر لیوالتیا مفصله لیکنه خپره کړې ده. د لیکنې په پیل کې راغلی د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت ویلي چې د چین ګوچین کمپنۍ دې ته لیوالتیا ښودلې ده چې د افغانستان د لیتیم پر زیرمو 10 میلیارد امریکایي ډالرو پانګونه وکړي. د اکنامیک ټایمز په لیکنه له افغانستانه د امریکا تر وتلو وروسته طالبان چین ته د اقتصادي پانګونې د یو بل قوه سرچینې په سترګه ګوري. ورځپاڼې د خامه پریس په حواله لیکلي د طالبانو د قانونو او پټرولیم سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور د چین د دې کمپنۍ له استازو سره په کابل کې تر کتنې وروسته ویلي چې د چین پانګونه به په افغانستان کې 140,000 مستقیمو او 1 میلیون غیر مستقیمو کارونو ته زمینه برابره کړي. اکنامیک ټایمز زیاتوي د طالبانو د قانونو او پټرولیم وزارت په یو اعلامیه کې ویلي د چین ګوچین کمپنۍ هم پیشنهاد کړی چې د سالنګ تونل به په 1 میاشتو کې بیا رغوي او یو بل تونل به باسي. دا مطلب په دوام راغلی چې د چین دغه شرکت ویلي دغه لیتیم به په افغانستان کې د نن پروسس کېږي او د دې کار لپاره به د برښنا د تولید یو بند جوړوي. دغه راز به د کونړ او لغمان لوی لارې پخې کړي. لکه چې طالبانو د 2020 کال د اګست میاشتې په نیمایي کې پر افغانستان ولکه ټینګه کړې، چین د اقتصادي اړیکو له لارې په افغانستان کې له اوسنۍ حاکم ادارې سره خپل نفوذ زیات کړی دی.
په کندز ولایت کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو د کارخونو یو شمیر څښتنان وایي وطنی تولیداتو ته د خلکو لیوالتیا زیاته سوي، خو د اومه موادو او په ځنګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت لري. دوی د افغانستان له اوسنیو چارواکو غواړي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټې کړي. دا هم په دې اړه تفصیل.
په کندز کې یو شمیر دیګ جوړونکي وایي د وطني دیګ جوړونې صنعت د ودې په حال کې دی، خو د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي. 50 کلن بسم الله چې د کندز ښار د امام صاحب بندر کې د دیګونو او حلبی لوښو د جوړولو یوه وړه کارخونه لري، هغه وایي د شمال ختیځ ځینو ولایتونو په بازارونو کې د دوی د تولیداتو مینهوال زیات شوي دي.
موږ په بیلابیلو وزنونو کې دیګونه، چای جوشونه، تابی، ډول ډول کاسی او د کالیو مینځلو تشتونه تولیدوو. په یوه میاشت کې له 300 تر 500 دیګونه جوړوو. د میاشتې 200-300 دیګونه خرڅوو. 3 کاله پخوا موږ د میاشتې 600 دیګونه پلورل، خو اوس یوه اندازه زموږ بازار ټکنی شوی دی.
بسم الله د افغانستان له اوسنی حکومت څخه غوښتنه کوي چې په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي ترڅو دوی د تولیداتو کچه لوړه کړي او له امله به بیروزګاره خلک د کار او روزګار خاوندان شي.
حکومت باید پاکستان ته د کباړو په صادرولو بندیز ولګوي او په کور دننه د ډبرو سکرو بیې راټیټ کړي. پخوا موږ یو منسکاره په 50 افغانۍ اخیستل، اوس یو منسکاره په 100 افغانۍ ورانیسو.
اسدالله چې په کندز ښار کې د لوښو او دیګونو د پلورلو دکان لري، هغه وایي وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او مینهوال هم زیات دي.
اگر اینو از بیرونی باشه در ما فایده ای نداره.
د خارجي دیګونو په پرتله وطني دیګونه له ښه کیفیت څخه برخمن دي او ښه ګټه هم لري. اوس موږ اړتیا نه لرو چې له نورو هیوادونو څخه دیګونه وارد کړو. چارواکي باید د تولیدي شرکتونو ملاتړ وکړي ترڅو زموږ هیواد پر ځان بسیا شي.
د دیګونو او حلبی لوښو په دې وړې تولیدي کارخونه کې لستنو وزګارو خلکو ته هم د کار زمينه برابره شوې ده. 40 کلن غلام رسول لګیا ده د دیګونو قالبونه له ویلې شوی ارمنی څخه ډکوي. هغه وایي له 10 کلو رئیس په دې کارخونه کې کار کوي.
دې کارخانه کې موږ د کار کوو، ارمنه وبکې او تولید د خپل وطن ده او دیګي جوړی سره دغه مشکلات د زغال قیمت دي سره اسلامي عملنه ده. غواړو چې دا کارخانه دغه وطن ده او تولید دغه وطن ده، باید دغه زغال دغه شان نور ملکو ته پرېنه دي. خام مواد هم قیمته سوی دي ډېر.
په داسې حال کې په کندز کې د دیګونه او حلبی لوښو د جوړولو د کارخونو څښتنان د اومه موادو او په ځانګړې توګه د ډبرو سکرو د بیې له لوړېدو شکایت کوي چې له دې وړاندې په شمال ختیځ ځون کې یو شمېر نورو کسبګرانو هم د اومه موادو او د ډبرو سکرو د بیې لوړېدو له امله انتقادونه کړي وو.
ژوند په روژه کې
زه زاهد الله نورستانه یم. بس دلته دا چکنی کاروبار کوم چې یو کال کېږي. پروس کال ما دلته راستلی، خو سه کال بس دس کار دی چې چکنی کاروبار کوو او کور کې مرسته داسې کور خلک همکاري کوي. هغه ځینې بس هغوی دا چکنی برابر بیا دلته راوځم مازیګر کې بس روژه وي او دا چکنی خرڅوم دلته. پروس کال داسې لږ ګرانی وه که نه، د پروس کال په دغه باندې سه کال لږ بس ارزانه دي. دا چې د خلکو کاروبارونه نشته دی، بس وخت دی تېرېږي. بس خلک دی بس څه ناڅه زموږ لږ مزري پ کېږي. بس خپل کور ته پکې ماښام دپاره جمعه دپاره بس اخوا دې خټه ټکم کار د روانه وو. بس جماعت مخکې هو داسې و چې کاروبار خلکو ښه وو که نه، وظیفې داسې اخوادي کارونه بس چې دی نو خلکو کارونو بار نشته دی. بس کمزوري بس کارونو په ټکه ولاړ دي. نو بیا چکنی په کله سوپ راوباسم، کله ریړه، بس کله شیر راوباسم، بس وخت دی تېرو. بس چولی شي کله شکر الحمدلله بس داسې ګرځېدونه. بس دا زما دپاره یو ډېر غټ دغه ده چې یو شی خرڅوم مازیګر کرا یا چکنی یا بل شی. د نور زما ځوانانو ته هم دا میسج داسې ګرځېدونه د کور دپاره یو 10 روپۍ وګټئ، حلال رزق وګټئ چې کور کې د مور او پلار خوشحالي دي. او بېځای چې د ګرځېدونه کور ته یو شی راوړئ، خو بس هسې مه ګرځېږم.